دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم. نن د جمعې مبارک ورځ ده، دیارلسمه روژه ده، د دیارلسوه درې نوي هجري لمریز کال د چنګاښ شلمه ده او د 2014 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي، جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو سره ګوري. نوموړی تیره شپه کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانانو غږ کړی دی چې له ټولنیزو شبکو، فیسبوک، ټویټر او نورو نه دې په احتیاط او سمه توګه کار اخلي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې جرمني په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر روسته له هغې له دې خار څخه وایسته چې د واشنګټن لپاره د جاسوسۍ ادعا ورباندې وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. د جی افراد کې په وینا جان کیری به همدارنګه له ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو ناندرو د هواري لپاره تیره شپه ناوخته کابل ته رسیدلی. په افغانستان کې انتخاباتي ناندرۍ وروسته له هغه راپورته شوې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د درغلیو ادعا وکړه او لومړنیو نتایجو د اعلان مخالفت یې وکړ. جان کیری تر دې مخکې په چین کې ویلي وو چې که څه هم دوی د افغانستان د انتخاباتو له کبله راپورته شوې کړکېچ ته جدي اندېښنه لري، خو هیله یې وښوده چې په څو ورځو کې به د دې اختلافاتو لپاره د هواري ولار پیدا شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونې توضیح کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. د ډابنز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګیرنه شوې وه چې ګواګي امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغه هیواد په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري او زیاتوي چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. دونه په داسې مال کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو سره وګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولنیزو شبکو لکه ټویټر او فیسبوک د افغانستان د خلکو ترمنځ معلومات او نظریاتو د بدلولو لپاره یو ګټوره وسیله بللې، خو وایي تر ډیره باید داسې وکارول شي چې د نورو شخصیت پکې زیانمن نشي. ولسمشر پر افغانانو غږ کړی چې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو په کارولو سره اسلامي او ټولنیز ارزښتونه زیانمن نه کړي. نوموړي په خپل راډیوي وینا کې ویلي دي:
من از تمام رسانه ها و آنهایی که از این رسانه ها استفاده می کنند.
ولسمشر کرزی وایي له ټولو رسنیو په تیره بیا د ټولنیزو رسنیو کارونکو څخه د زړه له کومې غواړم چې آداب د کلام درناوی او د ملي ټولنیزو ارزښتونو درناوی په پام کې ولري او چاته سپکاوی ونه کړي. زموږ د هیوادوالو پر شخصي حریم له تجاوز څخه په کلکه ډډه وکړي. جرمني په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر روسته له هغې له دې خار څخه وایسته چې د واشنګټن لپاره د جاسوسۍ ادعا ورباندې وشوه. د جرمني دفاع وزیر اورسلو فان در لین دا خبره پرون په همبورګ کې خبریالانو ته وکړه. دا وایي د آلمان حکومت غبرګون وښود او د امریکا له دغه استخباراتي چارواکي څخه یې وغوښتل چې له آلمان څخه ووځي. موږ دا هم واضح کړي چې دا ټول چلند نشو زغملی، خو لا اوس هم امریکا دا فرصت لري چې تیر هیر کړي او په راتلونکي کې دا ډول کړنه تکرار نه کړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیبرت هم پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې له دغه امریکایي چارواکي څخه د وتلو غوښتنه شوې ده. راپورونه وایي د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري چې په ویانا کې د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو په خبرو کې ګډون وکړي. په ویانا کې دغه خبرې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه د یوې دایمي موافقې په هدف کیږي. دا و تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدلی شي. تیر شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی دی. نوموړی به په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو راوروسته په راپورته شوو ناندرو کې د منځګړیتوب هڅه وکړي او دغه ستونزې د هوارې لارې چارې به ولټوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د مدني ټولنې او استازو په بیلابیلو ولایتونو کې له دواړو کاندیدانو غوښتي چې لزغم نه دي کار واخلي او په انتخاباتو کې دې د قانوني لارو څخه پر مخ ولاړ شي. همدارنګه له دې هم خبرېږي چې د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې له تېرې شپې د وسلوالو طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا سیمه او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کې مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرائیل او غزې ترمنځ د ناکراریو مخه ژر تر ژره ونیسي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته ورسېد. نوموړی به افغانستان ته په خپل دې سفر کې هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په راپورته شوو انتخاباتي نادرو کې منځګړیتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې په بیجنګ کې ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې راپورته شوي سیاسي کړکیچ په اړه جدي اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلی دی چې جان کیری به په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري او همدارنګه به له ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې وکړي. بلخوا د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن د خاص استازي جیمز ډابنز هغه څرګندونې واضح کړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. د ډابنز وروستیو څرګندونو څخه داسې انګېرنه شوې وه چې ګواګي امریکا په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیمز ساکي ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت ترکیب د دغه هیواد په راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جین ساکی پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغې وخت پر راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري. ساکی زیاته کړه چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. په دې کې د پښتنې ځای نشته چې امریکا غواړي یو متحد افغانستان وویني او غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، د داسې حکومت جوړول چې باید پراخ وي او د ټول افغانستان د یووالي سبب سي. د هغه چا کار دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر جین ساکی په دې خبرو سره غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز هغه وروستۍ څرګندونې واضح کړي چې ناسمې تعبیر شوې وې. د بلومبرګ خبری سرویس د چهارشنبې په ورځ د ډابنز له خولې ویلي وو چې وایي په افغانستان کې د یوه بریالي حکومت لپاره اړتیا ده چې یو داسې ملي واحد حکومت جوړ شي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلیب چې د دغه څرګندونو څخه هدف دا دی چې متحده ایالات نه غواړي کاندیدان یا نور اړخونه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د تجزیې لوري ته یوسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان سره ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی تر عبدالله عبدالله شاوخوا 1,000,000 اضافي رایې ګټلې، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج نه مني او د خپل سیال لخوا د پراخو درغلیو ادعا کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور رایو د شفافې او بشپړې ارزونې غوښتنه کړې ده. په دې اعلامې کې د اروپایي ټولنې د څارونکي ډلې د مشر تیس برمن له قوله لیکل سوي چې دغه ټولنه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو غواړي چې نتایج په بېطرفه شفافه او بشپړ ډول وارزوي. تیس برمن غوښتي چې دا ارزونې باید د ټولو ښکېلو خواوو په همکارۍ ترسره سي. هغه وړاندیز کړی چې د رایو پر هغو مرکزونو باید جدي غور وسي چې ډېرې زیاتې رایې پکښې صندوقونو ته اچول سوي دي او یا هم ډېرې رایې د یوه کاندید په پلوي اچول سوي. د اروپایي ټولنې دغې ډلې ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستي پړاوه به په افغانستان کې پاتې سي او د دغه بهیر په پای کې به خپل وروستی راپور خپور کړي.
بلخوا ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بنن د افغانستان د انتخاباتي کړکیچ د هواري لپاره یو طرحه د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو ته وسپاري. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې یان کوبیش پرون ماښام د دې طرحې په اړه په یوه غونډه کې د ولسمشر له مرستیالانو، قاضي القضات، د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون له رئیس او د انتخاباتي کمیسیونونو له رئیسانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې انکوبیش ویل چې د دې طرحې په اړه لا دمخه له کاندیدانو سره خبرې اترې کړي. د دې وړاندیز له مخې چې ملګرو ملتونو کړی باید د اته سره صندوقونو رایې چې د ټولو ورکړل شوو رایو 3.5% جوړوي له سره وڅېړل شي. په دې توګه 3.5 میلیونه رایې له سره څېړل کېږي. افغان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې که دا تر حده کاندیدانو لخوا منل شوي وي، نو د انتخاباتو کمیسیونونه یې باید په عملي کولو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په عین حال کې د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز په افغانستان کې د روان انتخاباتي لانجې په اړه اندېښنه ښودلی او له کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت په صداقت سره سرته ورسي. په ورته وخت کې د افغانستان ملت ګوند په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د دواړو کاندیدانو پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. خان محمد سین د کابل له نور تفصیل سره.
د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د افغانستان د انتخاباتو پروسې پر ټولو ښکېلو غاړو غږ کوي چې روانې انتخاباتي لانجې ته دی د پای ټکی کېږدي. د دې مرکز مرستیال ډاکټر سریا یوسفزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې له داسې کړنو او څرګندونو د ډډه وکړي چې ولس ته تشویش پیدا کوي.
هر دو کاندید محترم و همکارانشان
دواړه محترم کاندیدان او د دوی ملګری دی په هماغه لومړنیو خبرو ټینګ پاتې شي، له صبر او حوصله د کار وخت او د ناندریو او ګوښونو پر ځای د ملت سره وفا او قانون ته درناوی وکړي او په دې طریقه د ولسته د اندېښنو د پیدا کېدو څخه مخنیوی وکړي.
مرمن یوسفزی له انتخاباتي کمیسیونونو هم وغوښتل چې خپل ملي مسؤلیت ادا او داسې کار دی وکړي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور زیات شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات وروسته له هغې له ستونزو سره مخامخ شول چې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د پراخو درغلیو ادعا وکړه او له دواړو کمیسیونونو سره خپل اړیکې پرې کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ملت ګوند هم په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د روان انتخاباتي جنجال د ختمولو لپاره د پاکې رایې له ناپاکو جلا او بیا د نتیجه اعلان کړي. د دې ګوند مشر جعفر مهدوي وویل انتخاباتي کمیسیونونه د اساسي قانون په اساس جوړ شوي مهم ملي ارګانونه دي او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ته پکار ده چې پریکړې ومني.
حزب ملت افغانستان بر این باور است که هر گونه حرکت و اقدامات غیر مسئولانه
د افغانستان د ملت ګوند په دې باور دی چې د قانون له چوکاټه بهر هر ډول حرکت او اقدام او د موازی حکومت د جوړولو خبرې او یا داسې هر حرکت چې ملي یووالی او د نوي نظام بنسټونو ته ګواښ پیدا کړي د منلو وړ نه دی او د افغانستان خلک به یې ملاتړ ونه کړي.
مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړیو نتایجو له اعلان وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دغه نتیجه رد کړه او وویل چې دوی د انتخاباتو ګټونکي دي. عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو چې خلک له ده غواړي چې موازي حکومت جوړ کړي او دی هم د هغوی د غوښتنو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی، خو له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د وروستۍ پریکړې لپاره هغه ته څو ورځې وخت ورکړي.
له خوست او پکتیا څخه هم د مدني ټولنو د ورته عکس العملونو په اړه رپورټونه لرو چې له دواړو کاندیدانو غواړي قانون ته غاړه کېږدي او د انتخاباتو کړکیج په خپلو کې د سوله ییزو لارو نه حل کړي. خو مخکې له دې نه چې هغې رپورټونو ته ورشو د نامنویو په اړه یو رپورټ راخلو، د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې له تېرې شپې وسلوالو طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ولسي وګړو تر څنګ پکې د جګړې دواړو خواو ته هم زیان اوښتی دی. روحلان وري له سیمې رپورټ راکوي.
د برګمټال ولسوال مولوی محمد اسماعیل په سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له 2 بجو د یادې ولسوالۍ په 15 امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو برید کړی چې په کې له 100 زیاتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له طالبانو 15 تنه وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. په جګړه کې د ملي اردو 3 سرتیري او یو پولیس هم ټپیان شوي دي. په یاد نخته کې یوه ښځه او یو بل ملکي وګړی هم زخمیان شوي دي. ولسوال وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالات د ډاډ وړ بللی دی. هغه وویل برګمټال د پاکستان چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ولسوالی ده چې تل د دوی وسلوال مخالفین بریدونو لپاره له چترال راځي او له حملو وروسته بیرته چترال ته وړي او نننی برید هم کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو په ګډه پیل کړی دی چې جګړه اوس هم دوام لري. مولوی اسماعیل وایي له دې وړاندې هم څو ځله په سلګونو خارجي او کورنۍ وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې افغان ځواکونو او ولسي وګړو یې ټولې حملې په شاتم بولی دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد په یو تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته دعوه کړي چې په جګړه کې 15 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه ناوخته کابل ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي جان کیری به په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دوو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله عبدالله سره په لیدنې سربیره د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولنیزو شبکو لکه ټویټر، فیسبوک د په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د معلوماتو او نظریاتو د بدلولو لپاره یو ګټوره وسیله بللې، خو وایي تر ډیره باید داسې وکارول شي چې د نورو شخصیت پکې زیانمن نه شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د دولت لستنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا جرمنی په برلین کې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر روس سلاغ لدی خار څخه وایستل شو چې د واشنگتن لپاره د جاسوسۍ ادعا ورباندې وشوه. راپورونه وایي د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا کانګرس سباندې درې سوه استازو پر ولسمشر اوباما غږ وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول وروستۍ معاملې په اړه له دوی سره مشوره وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت قرغیزستان ته د دغو دواړو هیوادونو پر پوله د ډزو له کبله یو اعتراضیه لیک استولی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي نړیواله ټولنه باید د اسرائیل او غزې ترمنځ د ناکراریو مخه زر تر زره ونیسي. دوستانو دا و د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی چې له ازادۍ راډیو نوم واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو تاسو وسته ازادۍ راډیو اوري رابو شو دې ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي. فرشتي جلال زی ورته کتنه کړي.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره او په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده د وتلو تیاری نیسي، په جګړه کې د راګیر افغانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. فارن پالیسي خبرونه دا مسله د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو پر اساس خبره کړې ده او لیکي چې د روان میلادي کال په لومړي شپږو میاشتو کې د افغانانو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 30% زیات شوی دي. ملګرو ملتو ویلي چې په تیر شپږو میاشتو کې 1,500 ملکي کسان وژل شوي او لږ تر لږه 3,209 تنه زخمیان شوي دي. زیات ملکي تلفات په کور کې د جوړو سویو بمونو په خاطر رامنځته شوي. ګارډین ورځپاڼې هم په ورته مسله لیکنه کړې او وایي چې د تلفاتو له زیاتېدو سره د افغانستان جګړه د ملکي خلکو لپاره ډېره خونړۍ شوې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې زیاتو ښځو او ماشومانو ته ضرر رسېدلی او دا کسان ډېر متاثره شوي دي. د ورځپاڼې په وینا له زیاتو کلیو او ولسوالیو د مجهزو نړیوالو عسکرو وتلو دا زمینه برابره کړې چې وسلوال طالبان یو شمېر سیمې بېرته ونیسي او د نفوذ زمینه ورته زیاته شوې ده. ګارډین د دې نوي رپورت پر اساس لیکي وسلوال طالبان د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت لري او د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې دوی خپل وسلوالو ته رسمن دستور ورکوي چې د هغو خلکو لپاره چې په جګړه کې شکیل نه دي د ضرر رسولو سبب نشي. په دې مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتو له طالبانو غوښتي چې د خلکو کورونو، رستورانتونو، ملکي ودانیو او یا دولتي دفترونو ته په نږدې سیمو کې له حملو ډډه وکړي. ګارډین لیکي ملګرو ملتو همدارس له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سړک د غاړې له بمونو کورکورانه کار اخیستل باید بند.
س په غږ له ساده راډیو ناوري. پرون د خوست مدني ټولنو غړو او قومي مشرانو په یوه خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د څوکۍ په دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې د ټاکنو د نتایجو د اعلان په بهیر کې د لسخمه کار واخلي. دوی غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې د شته ستونزې په افغانستان کې د شتو قوانینو په رڼا کې وڅېړل شي. نجیب الله خیل پرې رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د رسنیو استازیو د یوې خبري ناستې پر مهال د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو د انتخاباتي ډلو او په ټوله کې پر افغانانو غږ وکړ چې د ټاکنو د پایلو د اعلان په بهیر کې دی د زغم او حوصلې څخه کار واخلي او د هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې هغه د افغانانو په منځ کې د نفاق د منځ ته راتګ یا د ټول ټاکنو د ملي بهیر د باور د زیانمنېدو لامل ګرځي. لیکوال او مدني فعال زاهد شاهنګار په خپلو خبرو کې د انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په ناستو او ټولنیزو میډیاو کې دی د پارونکو څرګندونو څخه ډډه وکړي او په دې بهیر کې دی د احساساتو پر ځای د فکر او تعقل څخه کار واخلي او د هغو څرګندونو د انصراف وکړي چې خشونت او تاوتریخوالي ته پکې لمن وهل کیږي.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو او ډلو له پلویانو او ملاتړو مغوښتنه دا ده چې دوی دې په رسنیو کې، دوی دې په غونډو کې، په ناستو پاستو کې، دې په ځانګړي توګه په ټولنیزو رسنیو کې د احساساتو او هغه خبرو نه ډډه وکړي چې په دې ملت کې نفاق رامنځته کوي، د احساساتو پر ځای د تعقل نه کار واخلي. افغانستان د یو شخص نه دی، افغانستان د ټول ملت دی، د ټول ولس دی، د ټول وګړو دی.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان د دواړو ټاکنیزو ډلو وړي چې د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو سره د مرسته وکړي تر څو د ټاکنو پروسه په بریالیتوب سره وروستۍ مرحلې ته ورسیږي.
د دواړو نوماندانو نه جدي غوښتنه کوو، خواهش کوو چې قانون ته د غاړه کېږدي. هلته قانوني دوه کمیشنونه دي، د انتخاباتو چې یو د انتخاباتو کمیشن دی، بل د شکایتو کمیشن دی. هغوی سره د کومک او مرسته دوی وکړي تر څو وکولی شي دغه پروسه اخري منزل ته ورسیږي.
قومي مشر موسی جان زدران د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غواړي چې د ټاکنو پایلې د ټاکلو اصولو په چوکاټ کې په ټاکلي مهال اعلان شي.
د افغانستان د ټول ټاکنو د دواړو کمیسیونونو نه لوی پکتیا په نمائندګي او د افغانستان د خلکو د وګړو په نمائندګي دا هیله کوم چې هغوی د خپل کارونه د اصولو په چوکاټ کې پر مخ بوزي، په خزړه ورتیا او د اصولو په چوکاټ کې، او خپل پایلې د افغانستان خلکو ته وخت په وخت په قانوني مخته زمانی کې ورسي.
د خبري کانفرنس ګډون ول ویل چې د نوماندانو دواړه ډلې باید د ملي ارزښتونو ساتنه هم له پامه ونه غورځوي او د هغو ټولو ناقانونو کړنو د اشتراکو کې چې د افغانانو منلو ارزښتونو ته پکې زیان رسیږي. یاد دی وی په افغانستان کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات وروسته له هغه لستونزو سره مخامخ شول چې د ټاکنو یو تن نومان عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د پراخو درغلیو ادعا وکړه او له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د اسرائیلو او په غزې کې د فلسطیني ملیشو ترمنځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. دا وختونه د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې شوې چې د اسرائیل او غزې ترمنځ د وروستي کړکیچ د کرارولو په هدف پرون جوړه شوه. په همدې غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو او فلسطین استازو دواړو له خپلو دریځونو دفاع وکړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د بحران د هواري لپاره یو اقدام وکړي. فریبا ظاهر پاړه نور رپورټ وړاندې کوي.
بانکیمون پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرائیل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وه، وویل چې د دواړو غاړو ترمنځ د کړکیچ ډېرې دل به شاید داسې عواقب ولري چې وړاندوینه یې ګرانه ده. نوموړي پر دواړو لورو غږ وکړ چې ژر تر ژره پر یوه اور باندې موافقه وکړي. د وینن موږ په اسرائیل او غزې کې د یوې جګړې له خطر سره مخامخ یو. د ځمکني برید ګواښ لا هم شته، خو د مخنیوي وړ دی. یوازې هغه وخت چې حماس راکټي بریدونه ودروي. بان کی مون د فلسطیني ملیشو لخوا پر اسرائیلو راکټي بریدونه وغندل، خو د غرازي اسرائیلو ته هم د فلسطین په وړاندې د لا ډیر ځواک ته کارولو خبرداري ورکړ. د جولای له 8 نیټې څخه چې اسرائیلو پر غزه هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه څه باندې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. دوی د بریدونه د هغو راکټونو په جواب کې کړي چې د حماس او نور ملیشو ډلو لخوا د اسرائیلو پر خاورو وشتل شوي دي. اسرائیلو خبرداري ورکړي چې که دغه راکټي بریدونه بند نسي، نو دوی به ځمکني عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاد منصور ویل چې امنیت شورا باید دغه بحران د راکمولو لپاره کار وکړي. د وی په داسې حال کې چې په غزه او په نورو اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د فلسطیني ملکیانو په وړاندې د اسرائیلو جنگي جرایم دوام لري، د امنیت شورا نسی کولای بې مسؤلیته پاتې شي. دغه شورا باید د ملکیانو د ژوند د ژغورنې لپاره یو څه وکړي. روان بحران باید کم شي.
Peace and security in our troubled region.
The Israeli pause will be the last to the pile race yet band the 550 اهداف وشتلی دي او زیاتوی چې په همدې موده کې فلسطینی ملیشو سلګونه راکټونه د دوی پر خاور وشتلی دي. تر اوسه د اسرائیل لوري د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی، خو له غزې څخه وشتل شوی راکټونه د بیت المقدس او تل ابیب په څیر د اسرائیلو تر لویو ښارونو پورې رسیدلی دي. بلخوا د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو استازي ران پروسور ویل چې هیواد نور راکټي ګواښونه نسی زغملی. په غزه کې وروستۍ تاوتریخوالی درې اونۍ د مخه د درېو اسرائیلي تنکیو ځوانانو تر تشتولو او وژلو وروسته راپورته سو. اسرائیلو د حماس ډله د دې کار مسؤوله وبلله، خو حماس دا تورنه رد کړه. تر هغه وروسته تېره اونۍ د نامعلومه اسرائیلي افراطیانو لخوا یو فلسطینی هلک وژل سو چې دغه وضعیت یې نور هم لنجمن کړ.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا او جرمني ترمنس ډیپلوماټیک کړکیچ بیا زیات شوه. دا کړکیچ په جرمني کې د امریکا د جاسوسۍ د نوو فعالیتونو په اړه لنوې دا ورسته پراخ شو. په دې ورسته کې دا سې رپورټونه خبره شول چې د جرمني د استخباراتو یو مامور پر سیایي د 200 پټو سندونو د خلاو په تور نیول شوی دی. د خرسلاو پتور نیول شوې ده. د جرمني پارلمان ځینې غړو پرون په واشنگټن کې د رسوایۍ ته د امریکایي چارواکو لخوا د جواب غوښتنه وکړه، دا جواب یې ترلاسه نه کړ. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ احمد تکل دروري.
پوره دوه اونۍ وروسته لدې چې امریکا او جرمني د امریکا د ملي امنیت د څارنې د پروګرام پر سر په خپلو اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو هڅې پیل کړې، د جرمني لخوا پر امریکا د جاسوسۍ نویو تورونو د دې کړکېچ د کمولو لپاره هڅو ته زیان واړاوه. کله چې د جرمني د پارلمان غړو له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال د امریکا د څارنې د پروګرام په وړاندې غوسه څرګندوله، سپینې ماڼۍ د ویلو لپاره هیڅ نه درلودل. د جرمني د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر نوربرت روتجن د کانګرس لغړو او د امریکا د ملي امنیت ادارې له چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل د ده په نظر هغوی چې له دوی سره خبرې کوي له دې ستونزې سم نه دي خبر. روتجن ادعا وکړه چې جرمني پلاوی په خپل هیواد کې د امریکا د جاسوسۍ د ورستۍ رسوایۍ په اړه لازم جواب نه دی ترلاسه کړی او دا مسله کولای شي د اتلانتیک په دواړو غاړو کې یعنی په اروپا او امریکا کې د یو کنګل وهلي کړکیچ باعث شي. یو بل امریکایي مقام نیلس انین ویلی دی چې دا نوی تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انټرنیټي ډیالوګ شاته پراته مثبت اهداف زیانمنولای شي. انټرنیټي ډیالوګ هغه خبرې اترې دي چې جرمني او امریکایي چارواکو د روان کال د جون په 28 نیټه د امریکا د څارنې د پروګرام په اړه پیل کړې. انین فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د امریکا د څارنې پروګرام یو ستونزه ده، ځکه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبري واوریدل شوې او د دې جاسوس نوې موضوع پرې زیاته شوه. جرمني چارواکو د چهارشنبه په ورځ په جرمني کې د متحده ایالاتو د جاسوسۍ د پروګرام یو نوې قضیه تایید کړه چې پترتس کې یو جرمن منصبدار امریکا ته د جرمني د محرم او اسنادو په ورکولو تورن شوی. دا خبر ورسته له هغه افشا شو چې نږدې یو اونۍ مخکې راپور ورکړل شو چې د جرمني د استخباراتو یو 22 کلن مامور د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د 200 محرم او اسنادو په پلورلو تورن شو. د سپینې ماڼۍ وایاند جاش ارنست وویل دای په دې موقف کې نه دی چې د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه تایید یا یې رد کړي او یا تبصره پرې وکړي، خو ارنست خبریالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره د امریکایي او جرمني ډیپلوماټانو او د دواړو هیوادونو د استخباراتي چارواکو ترمنځ څو ځلې غونډې او خبرې شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تایید کړی ده چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر د CIA له مشر جان برنن سره پر ټلیفون خبرې کړي او همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو مقام په 15 ورځو کې د دوهم ځل لپاره په برلین کې د امریکا له سفیر سره د همدې مسلې په اړه خبرې کړې. خو د سپینې ماڼۍ وایاند وویل چې په دې اړه د ولسمشر باراک اوباما او د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د خبرو پلان نشته. ځینې څارونکو شک لري چې د تړلو دروازو شاته خبرې اترې به د امریکا او جرمني ترمنځ پر روان کړکیچ کې کموالی راولي. د جرمني د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ کارکونکو جک جینز د فرانسې خبری آژانس ته وویل د دې په نظر د دې ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې ولسمشر اوباما پخپله په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړی زیاتوي چې دی فکر نه کوي اوباما به دا کار وکړي او یا به یې وکولی شي. فرانس پریس لیکي جک پوړو چارواکو له دې مخکې هم په خصوصي ډول ویلي وو چې هیوادونه تل په نورو هیوادونو کې د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. آژانس زیاتوي دا عادي مسله او یوه عادلانه لوبه ده او د امریکا حکومت هم د همدې لوبې قرباني دی.
دوستانو دا خبری مجله مو هم دومره وا، دا زموږ د نن ورځې د خبرونو پایل وو. بل خبری مجله او د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتی دي. ست سمه یا باس.